هم خپل خلکو ته آسیبونه رسیږي، هم دشمن په قوي توګه د منځه ویسو، هم موږ کوچنۍ پوستې جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کېږي تر اوسه د لوڅو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چنګاور د کلي نه ګلدین مېوبین چې په افغانستان کې د دوی کوم ریاست کې دا خلک موږ تبدیل او انتقال وړو، ځکه د ډېر وخت کم 50 کال نامدا خلک مقرر دي او رشوت او بډې او ټول غداري پکې روانه ده. او هغه خلک چې مستحق خلک دي هغو له نه کتابچه جوړوي او نه له پیسې ورکوي او هغه کړی او زړی، او هغه خلک چې رشوت ورکوي او پیسې ورکوي هغې خلکو له کتابچې جوړوي. واسطه مې وي د افغانستان وظیفه کې ښه دی وي رشوت ضربې واسطې مساوی د کار سره دا خلک موږ تبدیل او انتقال وړو. او کومه اداري فساد چې کوم دی کې رواني لکه ګمرکات واخلي په کورونو په زرونو په لکونو کې سیاسي اخیستل کېږي او هغه چې دي هغه ټول نسبت بنې تمامېږي او هغه خلک په جیبونو کې اچي.
د لوګر ولایت نه خبره کوم، تقریبا د مایدینو 300 مایدینو ماش د 400 کال یو روپیه موږ نه ده اخیستی. خدای خاطر وکړي دغه کوم مسؤلین کسان چې دي موږ په معفو د شهیدانو د مایدینو د مالونو په حقو د ملنډې نه وږي. خدای خاطر دې وکړي، خدای خاطر دې ومني د موږ شاید راتاواله کې
کومنان لرګي روان دي پاکستان ته خچاسکي کورمټ کې روان دي په تورخم باندې په خوص باندې په لاهر لاره نه پاکستان ته اوړي. چارواکي د دې مخه نشنی والی ولی بده چې شپته نشي ټینګېدلای چې دې پیسې ورکې بمونه تر کاغه اشرف غنی پورې رسیږي. په دې ما یو غوښتنه دغه د حکومت نه ل اشرف غنی نه دغه غوښتنه ده چې په کابل کې ډېر مدرسې دي. د څه ورتوای او د مدرسو مشرانو ته وایي چې موږ ته د پاک پاک خلک راکړي چې په زړه دوی کې دولس نه پاره واچو. یو موټر لرګي تیر شو بیا ما یادم کوي دغه دغه ما غوښتنه ده.
د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستنې سوې کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
له تیرو 6 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک عدلخیلو او نور ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سه شنبه په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بیروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو تر څنګ دې سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروفه شي.
څومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې چیرې سوالې نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ غاګل ته ورور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل خره مونږ په خپل زور باندې ولې خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری به چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم دا سنه چې صرف کلاشن کو بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستن شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حل نګ دینو پوښتي. نو موري د اچین ولسوال په بازار کې ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کې موساد دی ولسوالۍ تخپل پام راوړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي. ل دې ولسوالۍ څخه نوري کړه شوی کورنۍ به هم بیرته راستنی شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
نو خو زیات مختلط من د ولسته خلکو چې باید دوی ته وس پروژې راشي والی شم نن دا مختلط ده، رئیس جمهور زمين دا مختلط ده، د ډاکټر صاحب عبدالله من دا مختلط ده چې باید دلته موږ ته وس چې څومره را باندې کې آزاد شي. دلته موږ دې ضرورت لرو، ماشستان ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو. دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي. نور کومه کومه وشي او د ماشستانو مختلف داده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځاکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، دره مامان مونده و با شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا با جا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوج جا با جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که تو هم در سیمی خلق در روان عملیات و لستراورون رو تقویخ دی، خواندیخ نلری که دولت در پاتون کون که پوره حمایه و نکری او در دی عملیات و لستراورون و نساتی در سیما با بیا در داعش او در امواجین مرکز و گرزی.
دا چین ولسوالۍ د اوسیدونکو نظرونه مو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورېدل. د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله دریمه رسمي غونډه نن په کابل کې وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه غونډه د هیواد د تجارت د پراختیا لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په پراختیا، افغان صادراتو ته په روسیه کې پر مارکیټ موندلو، د انرژي او فایدامۍ په برخو کې د افغان کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو او فرهنګي موضوعاتو خبرې وشي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او روسیه لیواله دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او فرهنګي اړیکې یو نوی باب ته ننوځي او پراختیا ومومي.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور روسیه.
د ناست هدف دا دی چې وتوانی خپل سوداګریز او اقتصادي اړیکې له روسیې سره ټینګې کړو. په ناسته کې پر تجارتي، فرهنګي او داسې نورو موضوعګانو بحث کیږي. په روسي پلاوي کې روسي سوداګر هم شته او زموږ له خصوصي سکتور سره به هم خبرې وکړي او خو نتیجو ته به ورسیږي.
خاغلی عبدالرحیم زیبوبل د دې ناست مشري د افغانستان له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د روسیې له لوري د هغه هیواد د اقتصادي او تجارتي پلاوي مشر رینارد شگافوف پر غاړه لري او دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ لومړی ګډه اقتصادي ناسته په 2012 میلادي کال کې په مسکو او دوهمه ناسته په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی کولی شي چې د روسیې له غوښتنې سره سم هر کال هغه هیواد ته زرګونه ټنه وچه او لمده میوه او نور کرنیز محصولات تیار کړي.
زمون تجارت او سرمایه گذاری ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې سرمایه گذاري وکړي. که چیرته ورته شرایط مساعد شي نو دلته په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. دوی علاقه لري چې د افغاني میوو نه استفاده وکړي او موږ د کال تقریبا 500,000 ټن تازه میوه او تقریبا د 600,000 ټن په اندازه باندې وچه میوه تهیه کولای شي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیرو کلونو کې هم د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې شوې، خو اوس مهال دغه لیوالتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغانستان اوس مهال تر ډېره ځایه له پاکستان، ایران، چین، هندوستان او د منځنۍ او جنوبي آسیا له ځینو هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې لري، خو افغان سوداګر په دې نظر دی چې له روسیې سره به د افغانستان د تجارتي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ناتو یو عالی رتبه قومندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو کړکیچ د لویدیز پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناتو یو لوړ پوړی قومندان وایي روسیا او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولی سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیز عزم مات کړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف چې د 28 هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړه ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګونو زره کډوالو ورتک له بالکان نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې کډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریدلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځای کېدو ته لمن وهي. دوی وایي روسیا او د سوریې سوریه رژیم د همدې هدف لپاره تر ډیره په امیشتو سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دی وایي دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمتری روګوزین بیا نن پر خپل فیسبوک پاڼه د جنرال بریدلوف د تورونه رد کړل او لیکلی دی چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریتلوف دا هم ویلی چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تیریدلی سي چې کیدای سي ځینې یې په سوریه کې روزل سوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غدې په توګه خپریږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تروریستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریدلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریدلوف د پینټاګون پر لوړ پوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپل د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې لخوا زیاتېدونکي ګواښ ورزوي. امریکایي جنرال د روسیې د غوښتنو یادونه هم کړې چې پر خپل گاونډي هیوادونو د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواکه کار اخلي. د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونو د بیلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تیرونی په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسیې په لور بیلتون ګورستونکو سره جنګیږي د 1450 بریدونو راپورونه ترلاسه کړي دي. بریدلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
د القاعده شبکې د پوخاني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور شوی چې پکې شویلې د فرشتې جلال زی راپور به سره واورو.
اسلام آباد ته نږدې د ابوټاباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوه پستې موندل شوې وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په ویل کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې ورسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړ کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د دې کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوي دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 18 د حمله د 18 کلیزې د منځلو پړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې خغشتې چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللی و په ویلي کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوسته کې لاندې داسې و کوچنی الکترونیکا وسیله یا چپ پټ کړی وی چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومه ولای شي. اسامه خپل شزې ته لیکلي زما ګرانې مېرمنې زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې ډک کړی دی. زه خبر شوم چې ته یې لامل اندېښنه لرې. لطفا ماته د دې مسلې په اړه ډیر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې شای ایرانیانو د غاښ په موادو کې دوه کوچنی وسیله یا چپ ستاد تعقیب لپاره یې شوی شای پر ځای وي. اسامه بن لادن لیکلی چې د داسې چپ یا کوچنی دسکا اندازه شای د غنم دی ویدانې حکومروي چې کچيري د وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډول سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلی چې شای ډاکټري د غاښ تر ډکولو په وخت کې له نسبتا غټي پیشکاری کار اخیستې وي او یای شای کومبل مشکوک کار کړی وي چې لخپل شزې څخه غشتنه کړي چې د تولی کې اوسامه خپل شې پښتنه کړي چې د غاښ ټکولو دقیقه نیټه ورپې یاد کړي او د ته په اړه معلومات ورکړي. په یو بل کې اوسامه بن لادن د پیسو د لژدولو د خوندیلارو خبرداري ورکړي او لیکلي دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لژدولې لري کړي ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شاید موقعیت معلومولو ځانګړي وسیلې یا چپونه ځای پر ځای شي وي. اسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کاروان خلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدو خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوی وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شای حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وټولو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاسلیک کړی هم دی ویل شوی چې د 90 میلیون ډالر پانګه چې یو شمیر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حد د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړې شي. دا نه د سرګند چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودي او په میراث کې څومره کسان شریکان دي او دا هم نه د سرګند چې د میراث په اړه وصیت عملی شوی دی کنه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلي چې د لیکونو له مخې داسې معلومېږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و، خو بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی او ورته لیکلي دي چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یوه میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړی اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي، موږ سم ډاکټران نه لرو، په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډیره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبری مجلې ورستۍ راپور راخلو. د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. اسمت سروان جزئیات لري.
اټکلونه ښیي چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې چې امریکایان کاندیدانو ته د اهمیت په خاطر لوی سه شنبه بولي په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو او اټکلونو له مخې ترامپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په وو ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوری غوښتونکو کاندید ترامپ الاباما، جورجیا، ماساچوسیټ، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دی. د ډیموکرات ګوند لپاره کاندید میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوسیټ او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. که میرمن کلینټن او ډونالد ترامپ په همدې ډول وړاندې لاړ شي، د سشکال د نوامبر د اتمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته لار ورته پرانستل کیږي. اټکلونه ښیي ترامپ د خپل جمهوری غوښتونکو ګونسیال ټیټ کروز ته د لوی سه شنبې په ورځ د هغه په زیږنځای ټکساس او همدارس په اوکلاهاما او الاسکا ایالتونو کې ماتې ورکړې ده. داسې ښکاري چې میرمن کلینټن به د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ترامپ سره سیاله شي. ترامپ خپل ویناوي کې څو ځلې له مهاجرو او مسلمانانو سره مخالفت کړی دی. میرمن کلینټن په میامی کې خپل پلویانو ته وویل، په دې انتخاباتو کې لانجه هیڅکله دومره زیاته نه وه. څه چې له مقابل لوري اورم د ټیټې سوې خبرې دي. زموږ او دوی ترمنځ د امریکا د ویشلو هڅه ناسمه ده او موږ به پرې نه ژو چې داسې کار وشي. ډونالد ترامپ هم چې داسې ښکاري د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نهایي پړاو ته نږدې کیږي، وایي میرمن کلینټن د یوې پخوانی سناتوري د بهرنیو چارو وزیرې او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په توګه د یوې حرفوي سیاستوالې بېلګه ده چې په واشنگټن کې ستونزې جوړې کړې دي. ترامپ وروسته له دې چې په پنځو ایالتونو کې برای اعلان شو وویل، دا یوه ښه شپه وه. موږ په پنځو سترو ایالتونو کې ګټلې ده او داسې بریښي چې په شپږو اوو یا اتو ایالتونو کې بریالي شو. له اټکلونو داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره به د جمهوری غوښتونکو ګوند اصلي کاندید ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو ګوند له لوري هیلری کلینټن وي.
په دې خبري سات کې مو اوریدل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی چې د طالبانو ځینی مشران په پاکستان کې دي. د ننګرهار اچنی ولسوالۍ تستنې سوي کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې خوندې کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیری وایي چې ماینونه یې مخه نیولې ده. د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. او د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپل دریمه غونډه وکړه.